پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د غرمنی خبری خپرونه ته مو زنه ریاست نوري هرکلی کوم. په افغانستان کې طالبانو د حکومت چارواکي وایي دی اصل ته چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ چا په وړاندې کار نه اخیستل کېږي. ژمندي خو د امریکا په ګډون د نړۍ له نورو هیوادونو هم غواړي چې
ټول هغه تشویشات یا ستونزې چې دي هغه د خبرو مذاکرې له لارې څخه د حل لارو ته ولټول شي.
د افغانستان له خاورې به د بل هیواد په وړاندې د حملې لپاره کار نه اخیستل کېږي. هم د امریکایي کانګرس د جمهوري پالو غړو یوه اندېښنه ده چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د یوې نوې لایحې په مسوده کې راپورته کړې ده. په جرمني کې هم نن پر دې بحث کېږي چې د هیواد د افغانستان له شل کلن پوځي ماموریت څه درس اخیستی. په کونړ کې کونډې او بې سرپرسته مېرمنې وایي اقتصادي وضعیت له پخوا ډېر خراب شوی او د مرستو غوښتنه کوي.
زما مشر زوی او هغه اوپات شو او نورم د ګټو ورته هیڅ څوک نشته. واړه ماشومان راته جاړي او د لګې نه د تندې نه.
په غزني کې هم کارګر چې په ورځنۍ مزدورۍ بوخت دی وایي د کاروبار هیڅ خوند نشته.
دلته راغلی یو مجب د چا خوند د توشپې کېږي چې ولاړ یو راش پلکې ته ماشوم د غسې کارونه ټول په ټپه ولاړ.
د خبرونه په دوه منې مېکري ازادي رادیو د زهرو کاروان اونی زه خبرونه مې هروي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسمت سروان د خبرونه چمتو کړې دي.
د اروپای ټولنې مشانو له افغانستان د ځواکونو له وتلو وروسته په لومړنۍ غونډه کې پر دفاعي مسئلو خبري وکړې. تاجکستان وایي افغانستان ته به سږ کال 1.5 میلیون کیلو واټ برېښنا صادره کړي او ترکیه او آذربایجان ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د خبرونو تفصیل. د اروپای ټولنې مشانو له افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته په خپل لومړی غونډه کې د دفاعي مسایلو امریکا او له چین سره د اړیکو په اړه خبري وکړې. د سلووینیا په بردو ښار کې د دې غیر رسمي غونډې اصلي هدف د رواني میاشتې په وروستیو کې په بروکسل کې د اروپای ټولنې د سرمشریزي او په مارچ میاشت کې د اروپای ټولنې د دفاع په اړه د بحث لپاره د غونډې پر تیاریو خبري وې. په پرونی غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په ګډون د ورستیو پرمختګونو پاره په نړیوال ډګر کې د اروپای ټولنې پر رول بحث وشو. د غونډې له پیل مخکې د اروپای شورا رئیس شارل میشل وویل چې ناتو د اروپای ټولنې او نړۍ د امنیت لپاره خورا مهم رول لوبوي.
I am convinced that we need to strengthen
ز باور لرم چې موږ باید د اروپای ټولنې په کچا خپل دفاعي همکاري پیاوړې کړو. خو په عین حال کې باور یم چې ناتو د اروپای ټولنې او نړۍ د امنیت یو ځواکمنه ستنه ده.
د اروپای ټولنې له وبشتو غړو سره د گاونډي بالکان سیمې د هیوادونو سرمشریزه نن د تلې په 14مه په پام کې ده. د تاجکستان وایي سشکال به افغانستان ته 1.5 میلیون کیلو واټ برېښنا صادره کړي. د تاجک چارواکو په وینا د افغانستان برېښنا شرکت له تاجکستانه 1.3 میلیون ډالره پور وړی دی. له بلې خوا د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلان وایي دا هیواد د برېښنا له درکه له ګاونډیو هیوادونو 2.8 میلیون ډالره پور وړی دی. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې افغانستان باید د سپتمبر تر پایه ګاونډیو هیوادونو ته د وارداتي برېښنا 90 میلیون ډالره پور ورکړي. افغانستان له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه برېښنا واردوي. استرالیایي لوبغاړي وایي په هغه صورت کې چې طالبان د ښځو د سپورت مخالفت کوي له افغانستان سره د ټیسټ لوبې د لغوه کولو په اړه د خپل هیواد د کرکټ بورډ د پریکړې ملاتړ کوي. د استرالیا د کرکټ اداره کرکټ استرالیا وایي که هغه راپورونه تایید شي چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر سپورت بندیز لګولې دی د نومبر په 28مه بل افغانستان سره ټیسټ لوبه لغوه کړي. د افغانستان کرکټ بورډ تیره میاشت وویل د ښځو سپورت ژوند دی. د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرسیال احمد الله وسیق تیره میاشت ازادي رادیو ته ویلي وو چې دوی تر اوسه پورې د ښځو د سپورت په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. نړیوال بانک وایي چې د منځنۍ آسیا اقتصادي وده شاید افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د ثبات په اړه د اندېښنو له کبله کمزوري وي. نړیوال بانک نن د اروپا او منځنۍ آسیا د اقتصاد په اړه په خپل نوي راپور کې وویل د منځنۍ آسیا د هیوادونو اقتصادي وده په 2021 او 2022 کلونو کې د بیو د جګېدو له کبله د لوړې کچې له انفلاسیون سره سره شاید پانګونو او اقتصادي فعالیتونو په مټ په سلو کې 4.3 وي. د نړیوال بانک د اټکل له مخې د سیمې د لوی هیواد قزاقستان اقتصادي وده اوس مهال 3.5 ده او په راتلونکي کال کې به 3.5 تل وړ شي. نړیوال بانک په یو بیان کې ویلي چې په منځ مهال او اوږد مهال کې د منځنۍ آسیا د اقتصادي ودې کچه شایي په افغانستان او سیمه کې د ابهام او امنیتي ګواښونو او همداراز د کډوالو د احتمالي څپې له کبله ټیټه شي. د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. انقره او باکو د ناګورن قرهباغ د لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان له جګړې وروسته خپلې اړیکې پراخې کړي دي. ګډ پوځي تمرینات پرون پیل شول او د اکتوبر تر اتمی پورې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې چې د آذربایجان پولو ته نږدې د ایران له پوځي تمریناتو وروسته د باکو او تهران ترمنځ اړیکې هم ترنګېدې شوې دي. د ترکیه دفاع وزارت ویلي چې د ارمنستان او ایران پولو ته نږدې د آذربایجان په نخجوان سیمه کې په دې عملیاتو کې د دواړو هیوادونو موتریزه، کوماندو، هوایي ځواک او بی پیلوټ الوتکې برخه لري. او د 2021 د نوبل د فزیک جایزه پرون سه شنبه جاپانی امریکایی اقلیم پیژان سیور کورو مانابا، جرمنی اقلیم پیژان کلاوس حاصلمان او د ایتالیا کوانتونیمی فیزیک پو جورجو پاریزیتا په فیزیکی سیستمونو کې د شدرک لپاره د چیرونو په خاطر ورکړل شو. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د ملګرو ملتونو د هوا او اقلیم پیژندنې ادارې د سویډن د علومو د اکاډمۍ د پریکړې د ستاینې په څنګ کې هغه د مځکې په تودوخه کې د بشر د رول په اړه د پوهې د زیاتېدو ښکارندوی وبلله. د نوبل د فیزیک جایزه به چې 1,500,000 ډالر ارزښت لري درو واړو ته په مساوي ډول وویشل شي.
خبرونه ملازدی رو اوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم د ولولې په تفصیل البته د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د جمهوری پال مشر مایکل مکاول په ګډون د جرګې جمهوری غوښتونکو غړو له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل ناکامي بولي او په دې اړه د ولسمشر جو بایدن له ادارې د سپیناوي غوښتنه کوي. د جمهوری پالو لخوا د یوې لایحې په مسوده کې چې د استاذ جرګې 9 جمهوری پالو غړو یې ملاتړ کړی دی د غرض د ولسمشر بایدن له ادارې غوښتنه شوې چې په دې اړه د تحقیقاتو د پیلېدو ملاتړ وکړي. د دغه لایحه کې د غرض د امریکا د متحدو ایالاتونو د اندېښنو له طالبانو سره د دوحې د تړون د القاعده په ګډون له بهرنیو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو او د غرض پر یو لړ نورو موضوعاتو هم اندېښنې څرګندې شوې دي. جزئیات په دې رپورت کې.
له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو موضوع د جمهور رئیس جو بایدن د حکومت لپاره په یو جنجالي پروسه بدله شوې. د خغلی بایدن اداره نه د توانیدلې چې په کور دننه په دې اړه د یو روښانه سپیناوي په ورکولو سره د ټولو ښکېلو اړخونو قناعت خپل کړي. تازه د مکانل په مشهد امریکا د اساس جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې 9 کسیزې ډلې چې ټولې د جمهوریت غوښتونکو غونغړي دي یو ولایحه چمتو کړي چې له تصویب وروسته د جمهور رئیس جو بایدن له حکومت غواړي ټول افغانستان د وتو په اړه ټول هغه معلومات او سندونه چې له دوی سره شته د اساس جرګې ته وسپاري. دا لایحه چې د پښتنو په ډول ترتیب شوې او د تصویب لپاره د ډیموکراټانو ملاتړ هم غوښتل شوې د افغانستان د امریکایي عسکرو وتل لویه ناکامي بولي او زیاتوي دا باید روښانه شي چې د دې ماتې لامل څه و. په لایحه کې راغلي د امریکا حکومت باید له افغانستان د وتو په اړه ټولې هغه مشورې چې له ناټو او د دوی له متحدانو سره شوي او د هغوی لخوا مطرح شوي اندېښنې د استازو جرګې په واک کې ورکړي. د دې لایحه یو بل برخه له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اوسنیو اړیکو ته ده او د جمهور رئیس جو بایدن له حکومت غواړي څو روښانه کړي چې طالبان د القاعده، حقاني شبکې او داعش په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره څه ډول اړیکې لري. د دې سپیناوی هم غوښتل شوی چې آیا دا ډلې اوس مهال د امریکا او د دوی نړیوالو شریکانو ته څومره ګواښ دی. په لایحه کې د 2000 کال د فبروري په 9 دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته هم اشاره شوې او پوښتل شوې چې په دې تړون کې د طالبانو لخوا شوې ژمنې په ځانګړي ډول له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون څومره عملي شوی دی. د دې ترخوا د افغانستان د نیولو پر مهال د طالبانو له لوري له زندانونو د خوشي شویو ترهګرو د دې ډلې د القاعده او داعش د شمیر په اړه هم پوښتنه شوې. د جمهور رئیس جو بایډن حکومت په دې اړه هم پوښتل شوی چې د افغانستان د قانوني دولت په توګه د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندنې لپاره کوم ډول ژمنتیا لري. د امریکا د استازو جرګې دا وضاحت هم غوښتی چې په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد څارنې پیژندنې او اطلاعاتو ته د لاسرسي په اړه د امریکا متحده ایالات له کوم هیواد اډې او یا هم بانډ سره تړون لري او د دې ماموریت لوجستیکي اسانتیاوې څه ډول چمتو کیږي. له افغانستانه د وتلو امریکایانو د دوی د افغان کارکوونکو او اوسمهال هلته د میشتو دې ډول وګړو شمیر بله پوښتنه ده چې د امریکا د استازو جرګې مطرح کړې ده. د امریکا متحدانو لویه اندېښنه یې د افغانستان خپل امنیت ته د ورپېښو ګواښونو په اړه ده، خو طالبان ډاډ ورکوي چې دوی د نړۍ هېڅ هېواد ته ګواښ نه دي. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت هیڅ کوم هیواد ته که هغه ګاونډي هیوادونه دي او که د نړۍ نور هیوادونه دي د ګواښ او ضرر متوجه کولو پالیسي نه لري او د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد باندې نه کارول کیږي او همدې اصل ته ژمنتیا لري. ولې له نړۍ له نورو هیوادونو څخه هغه د امریکا متحده ایالتونو دي که نور هیوادونه دي غواړي سي ټول هغه تشویشات یا ستونزې سي دي هغه د خبرو مذاکرې له لارې څخه د حل لارو ته ولټول سي.
له دې وړاندې هم د امریکا کانګرس د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو لوړ پوړي چارواکي څو ځل وربللي چې د افغانستان د وتو د بهیر په اړه وضاحت ورکړي. د امریکا په کانګرس کې هم یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو له افغانستانه وتل ستراتیژیکه ماته بللې وه، خو د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په ځلونو له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو ننګه کړې او وایي د امریکا لپاره تر ټولو غوره پرېکړه د افغانستانه وتلو. د امریکا د استازو جرګه داسې مهال د ښاغلي بایډن له حکومت له افغانستانه د وتو په اړه سپیناوی غواړي چې سبا د اکتوبر 8 ده، هغه نېټه چې امریکایي عسکرو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د ړنګولو لپاره عملیات پیل کړل.
و مردل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د جمهوري پال مشر مایکل مکاول په ګډون د دې جرګې جمهوري غوښتونکو غړو د یوې لایحې طرحه وړاندې کړې ده چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل پکې ناکام بلل شوي او په دې اړه د ولسمشر جو بایدن له ادارې د اسپیناوي غوښتنه کوي. دغه راز په دې اړه دغه لایحې له مخې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د تحقیقاتو د پیلېدو غوښتنه هم شوې ده. لبل خوا په جرمنی کې هم نن پر دې بحث کیږي چې د هیواد د افغانستان له شل کلن پوځي ماموریت څخه څه درس اخیستی. نور په دې رپورت کې
د جرمنی په دفاع وزارت کې تر دغو بحثونو مخکې د جرمنی دفاع وزیره انګریت کرامپ کارن باویر او د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په خپلو کې خبرې کوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د دغه هیواد د درویو عمده سیاسي جهتونو زرغون ګوند خپلواکو دیموکراتانو سوسیال دیموکراتانو او د محافظه کار ائتلاف پوځي متخصصانو او سیاستوالو د غونډه لغوه کړې ده. علت یې د جرمني تر پارلماني ټاکنو سمدلاسه وروسته د هغې د ترسره کېدو لپاره نامناسب وخت شول سوی دی. دغه ټاکنې تیره میاشت وسوې. په واقعیت کې دغه بحثونه د اګست میاشتې وروستیو ته پلان سوي وو، خو کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه له کابله د خلکو د را ایستلو یا تخلیه د عملیاتو له کابله دا بحثونه وځنډول سول. د جرمني په دفاع وزارت کې په بحثونو کې بریج جنرال یانس ارلت هم شامل دی چې له کابله د خلکو د را ایستلو پر مهال د جرمني ځواکونو قمندان وو. بل تن بریج جنرال انګسار میر دی چې په افغانستان کې د جرمني د وسلولو ځواکونو د وروستۍ ډلې قمانده ورترغاړې وه. د جرمنی دفاع وزیر ویلی یو تاریخي باب تړل سوی، په افغانستان کې زموږ ماموریت زموږ وسلول ځواکونه چیلنج کړي او نوې شکل یې ورکړی دی. هغه زیاته کړي د جرمنی وسلول ځواکونو د افغانستان په جګړه کې ځان ثابت کړی دی. د جرمنی دفاع وزیر زیاته کړي د جرمنی ځواکونو د غړو وجود او روان جوبل سوی، غړي وجل سوی او تلفات ور اوښتي دي. د افغانستان په شل کلن ماموریت کې د جرمني ځواکونو لږ تر لږه 950 غړي وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. ډیری جرمني ځواکونه د افغانستان په شمال کندز ولایت کې ډیره و چې طالبانو د اګست میاشتې پرتمه پر دغه ښار ولکه ټینګه کړه. تر دې یو اونۍ وروسته طالبانو کابل هم ونیو چې ورسره لویدیځ هیوادونه اړ سول له افغانستانه ووځي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او ګڼو رهبرانو ویلي د طالبانو په رسمیت پیژندل د دوی په چلند پورې تړاو لري.
په همدې موضوع کې تم کېږو. شیبه مخکې مو په جرمني کې میشت د افغانستان د سیاسي چارو له تحلیلګر توریالی زازی سره مرکه وکړه او لومړی مو ترې وپوښتل چې جرمني په افغانستان کې له خپل شل کلن پوځي ماموریت څخه څه درس اخیستی؟
جرمنی خو په خپل حال په افغانستان کې افغانانو ته نظامی زده کړې ورکړي او د دوی په خپل دوی ول چې زمونږ تک جرمنی افغانستان ته هیڅ ګټه نه لرله، بی ګټه لاړو بی ګټه راغلو. ولی دوی د لوی مشکل سره د خپل سربازانو د پښتنې سره مخامخ شول چې خپل سربازانو دلته په جرمنی کې پښتنه ته نکړې و چې موږ مدې څه دی پاره ولېګلو، ستاسو راوړنې لاسته راوړنې په افغانستان کې څه وي. نو په همدې اساس باندې دوی کومه تجربه په افغانستان کې پرته له ماتې نه بل څه راسته نه ده راوړلي.
خو د جرمني دفاع وزیر ویلي دي چې دوی په افغانستان کې زیاتې تجربې ترلاسه کړلې، چې حتی د دوی د وسلولو ځواکونو په تشکیل کې هم نقش درلود. فکر نه کوي چې په تیرو شلو کلونو کې په نظامي برخه کې دوی څه تجربه ترلاسه کړه؟
بلې، تجربه خو حتماً ترلاسه کړې دي. ول چې دوی پس له دوهمې نړیوالې جګړې څخه د یوې جګړې سره مخامخ تو په افغانستان کې دوی د دغه جګړې نه دوی ګټه اخیستې ده چې دوی په راتلونکو کې دغه د افغانستان د جګړې څخه په ګټې سره په راتلونکو کې څنګه وه خپل نظامي تشکیلات او تجربې آماده کړي.
زازه صاحب، اوس له افغانستان سره په بشري برخه کې د مرستې لپاره په جرمني کې باسونه پیل سوي دي، فکر کوي چې دغه مرستې به واقعا دوی پیل کړي که فکر کوي چې دوی به د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته انتظار کوي؟
دا خو د فرانسې جمهور رئیس په واضح شکل سره وویل چې باید طالبان مونږ ته خپل کړنه راوړاندې کې چې مونږ خپل شرایط ورته وړاندې کړو چې په کومو شرایطو سره مونږ کولای شو چې افغانستان په رسمیت وپیژندلو او وپیژنو. دوامه دا ده چې خپل د بشري ټو مرستې د نړیوالو دا اوس هم افغانستان ته جریان لري. دا فکر کوم چې په رسمیت پیژندلو پورې اړه نه لري. دوی خپل هغه بشري همکاري د افغانستان د ولس سره کوي او دا هم ثابته کړې ده چې پس له دې نه چې دوی راووتل یو شمېر افغانان یې چې د دوی سره یو ځای کار کول د ځان سره یې آلمان ته راوستل.
بلې، فکر نه کوي چې اوس دغه مرستې په محدود شکل ترسره کیږي؟ که چیرې وسلوال طالبان ځینې شرطونه د نړیوالې ټولنې ومني، دغه مرستې به بیرته عادي بڼه خپلوي او د افغانستان شتمني چې کنګل شوی ده هغه به خوشي کیږي. څه فکر کوي چې طالبان باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
طالبان باید د نړیوالې ټولنې د اجتماعي روشو سره باید ځان آماده کړي. اوس دا یو اجتماع پیړۍ ده، دغه کړنې چې دوی په افغانستان کې ترسره کوي دا د نړیوال دپاره د منلو وړ نه دي. دوی د ښځو حقوقو ته درنښت نه لري. دوی باید هغه حقوق، د ښځو حقوق باید په مساوي توګه سره په افغانستان کې باید تامین کړي. هغه د مکتبونه پوهنتونونه چې دوی بند کړي دي میرمنو په مقابل کې او د کار ځای ته نه پرېږدي، دا باید ټوله دوی بیرته مغادي حالت ته راوړي. دوی دې کړنې نړیوال کنټرولوي. کله چې د دوی کړنې د نړیوالې ټولنې او د نړیوالو هیوادو د تقاضاو سره سم نه وي، نړیوال به خپل ټول کومکونه یا په رسمیت پیژندلې سره تر هغو پورې انتظار وباسي تر څو د دوی کړنې تغییر وکړي او د نړیوالو په خوښه په سر ورسیږي.
په جرمني کې میشت افغان تحلیلګر توریالی زازیو چې په جرمني کې نن د هغو بحثونو په اړه خپل نظر سره شریکاو چې په افغانستان کې د جرمني د شل کلن پوځي ماموریت څرخي. نن پر دې بحث کېږي چې جرمني له دغه ماموریت څخه څه درس اخیستی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم په مو کړی اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان بانک ټولو دولتي او خصوصي ادارو او مؤسسو څخه وخت چې خپل تړونونه، پولی معاملې او نور اقتصادي راکړې ورکړې په افغانۍ وکړي. په هغه خبرتیا کې چې د دغه بانک لخوا خپره شوې راغلي، د افغانستان بانک د 33 مادې پر بنسټ دا چې د افغانستان پولي واحد افغانۍ دی، نو باید په ټولو پولي معاملو کې هم افغانۍ اساس وګرځول شي. د افغانستان بانک ویلي له دې کار موخه اقتصادي پرمختګ دی. دا خبرتیا پرون ناوخته په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر پاڼه خپره شوې ده. د یادونه ده چې مخکې تر دې افغانستان کې ډیری تړونونه، پولي معاملې او اقتصادي راکړه ورکړه په ډالرو کې ده، چې په بازارونو کې د توکو د ګرانۍ لامل هم همدا موضوع یاده شوې وه. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له خپلو ټولو شریکانو غوښتي چې د خپلو نیمګړو پاتې پروژو کارونه بیا پیل کړي. په هغه خبر پاڼه کې چې د دغه وزارت لخوا خپره شوې راغلي، په دې سره به تر یو بریده د خلکو اقتصادي ستونزې اوارې او دوی ته د کار زمینه هم برابره شي. په خبر پاڼه کې راغلي د کرنې وزارت مرستیال مولوي صدر اعظم تیره ورځ په دې اړه د همکارو مؤسسو له مسؤلینو سره په لیدنه کې ویلي چې کرنه د افغانستان د خلکو د اقتصاد بنسټ دی او ډیری افغانان په کرنه بوخت دي. نوموړي دغه شان د تولیداتو د کچې د لوړولو او د کیفیت پر پیاوړتیا هم ټینګار کړی دی. او نن د کابل په بازارونو کې د افغانیو بیا د بهرنیو آثارو په وړاندې په دې ډول ده: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 120 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 80 پوله، زر هندي کلدارې 1100 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ 25 پوله او زر پاکستاني کلدارې 498 افغانۍ.
ازادي رادیو او ری په کونړ کې کونډې او بې سرپرسته میرمنې د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي له کومې ورځې چې په هیواد کې بدلون راغلی، ډیر خلک بې دندو شوي او ورسره د دوی اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی.
الله سره مشته او برم نشته دی. واړه راته چغې سوري وي، تندې بچي مري، چاته لاس ونیسو، چاته ووو، څوک هم د مزدورۍ نشته دی.
دا 15 کلنه سعیده ده چې 3 کال وړاندې د ژوند ملګری په جنگ کې وژل شوی او د نیم درزن بچو پالنه هم دې کونډې ته پر غاړه ده. سعیده وای د غټي وټي څوک نشته، بچی وږي، تګي او بې جامو دي. دا یوازې سعیده نه ده، بلکې د هغې په څیر په زرګونه نورې کونډې او بې وسه مېرمنې شته چې د کورنۍ او ماشومانو سرپرستۍ درانه پیټي ور په غاړه دي. د نورستان د وانتویګل ولسوالۍ اوسیدونکې 40 کلنه مریم هم له همدې مېرمنو څخه یوه ده. هغې راته وویل د ماشومانو پلار یې شاوخوا 15 کاله وړاندې وژل شوی. له هغه وروسته خپل مشر زوی ته د امید سترګې غړېدلې، خو هغه هم تیر کال جنگونو واخستلو او دوی په سپین میدان به سرپرسته پری خودل.
زما مشر زوی او هغه اوپات شو او نورم د ګټ ورته هیڅ کوم نشته دی. الله سره مشته دی، نور میسم نشته دی. د خدای تعالی غریبانان سو واړو ماشمانان را ته جاړي او دولګي نه د تند نه ډیر عجز او بیوسه سو د سخت نه منګه دی زی لرالو.
د یادو بیوزله او کندو میرمنو په خبره چې د تیر حکومت پر مهال ډیر خلکو کارونه درلودل، هغوی به د دوی لاسنیوی هم کولو، خو اوسنی بدلون سره هغوی هم بې روزګاره شوي چې ورسره د دوی په څیر د بې وسه کورنۍ او ستونزې نورې هم زیاتې شوي دي. دوی له طالب چارواکو، خیریه ټولنو او بډای افغانانو د مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې طالب چارواکي بیوی دوی نړیوالو خیریه ټولنو او بډای افغانانو باندې غږ کړی چې په کونړ کې بې وزله کورنیو سره کومک وکړي. یو شمیر بهر میشتو کونړیانو بیا د دغه ډول بیچاره کورنیو لاسنیوي ته لستوڼي رابډ وهلي او له هغه ځایه د البرهان په نوم خیریه بنسټ ته خپلې نغدې مرستې رالیږي او هغوی بیا په مستحقو کورنۍ ویشي. د یاد خیریه بنسټ مشر مولوی برهان الدین برهان ازادي راډیو ته وویل دوی په تیرو څو ورځو کې نږدې 100 اړمنو کورنیو ته خوراکي توکي ورکړي دي.
موږ تقریبا د 100 کورنیو سره، بې ځایه شوو سره، یتیمانانو او کونډو سره مرسته او کومک کړی دی. هغې کې اوړه، دال، بوره، غوړي، کم اولني ضروري شیان دي شامل دي. له موږ سره د بهر نه ورونه افغانان چې هغوی په خپل وطن او خپل هیوادوالو باندې زړه خوږیږي، هغوی مرسته کوي او موږ یې دلته په پوره شفافیت سره توضیح کوو. نو د ټولو ورونو نه غواړم چې همدا ډیر اړین وخت دی. افغانستان د یو بشری ناورین او د خوراکي توکو د قلت سره مخامخ دی. د خپل وس او توان په اندازه باندې هر یو ورور کومک وکړي.
په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو جګړو کې د کورنیو په لسګونو زره سرپرستان او د ګټې سړي یو وژل شول او یا هم معلول شول، چې اوس د وژل شوو کورنۍ او معلول کسان د ژوند سختې ګالي او د هر چا مرستو ته اړتیا لري. که څه هم چې اوس هم په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې او اخستلې د هر چا له وسه وتلې دي. ملګرو ملتونو او بیلابیلو نړیوالو ټولنو اندېښنه څرګنده کړې که چیرته د ژمي له رارسېدو وړاندې افغانستان سره د خوراکي او نورو اړینو موادو مرستې ونه شي، نو دغه جګړه ځپلی هیواد به د ستر بشري ناورین سره مخ شي.
لکونړ غزنی ته مخه کوو. په غزنی کې هغه کارګر چې په ورځنۍ مزدورۍ بوخت دی وایي چې له یوې خوا ګراني یو په دوه زیاته شوې او له بلې خوا کارونه په ټپه درېدلې دي. دوی شکایت کوي چې هر ورځ د مزدورانو چوک ته ځي خو ډېری وخت خالي لاس بیرته کورونو ته ستنېږي.
د غزنی ښار په فرخي څلور لارې کې تقریبا دا 50 کلن کاریګر د نورو لسګونو کاریګرو تر څنګ ولاړ دی. په ډاډه زړه خبرې کوي خو نه غواړي چې نوم یې په راډیو کې واخیستل شي. دی وایي له تیرو شلو کالو څخه دغه پلکې ته راځم او روزانه کوم، که څه هم چې خپله مینه مې نه ده اباده کړې خو د نورو د مینو په ابادولو کې مې توره ږیره سپینه کړه. تر اوسه مې تر یوې اندازې د خپلې کورنۍ ساتنه او پالنه ښه کولی شوی، خو په تیرو شلو کالو کې دا لومړی ځل دی چې له دومره لوږې او بیکارۍ سره مخ کیږم. دی زیاتوي اوس کارونه نشته. په یوویشت ورځو کې مې درې ورځې کار کړی او هغه پیسې مې هم په نس خوړلې دي. دی وایي میرمن څلور لوڼې او درې زامن مې په کلي کې پرېښي او راغلی یم چې دلته روزانه وکړم.
دا یوازې دغه سپینګیری نه دی چې له ګرانۍ او بیکارۍ سره ټکوي، بلکې دلته په دغه څلور لارې کې د کار په مخه لسګونه نور کسان هم ولاړ او ورته شکایت لري. دوی وایي هره ورځ راځي خو ډېری وخت خالي لاسونه بیرته کورونو ته ستنېږي. د غزنی ښار اوسیدونکی عبدالرازق هم شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري. وایي میرمن درې لوڼې او یو زوی لري. کور مې هم په کرایه نیولی دی. نوموړی وایي پخوا یې دومره څه ګټل چې ګزاره یې پرې کېده، خو اوس کار نه ورته پیدا کېږي او ګراني هم یو په څلور زیاته شوې ده.
دلته راغلی یم د چا کوند له څو شپې کېږي چې ولاړ یو او کاروبار هم نشته. دی هم دغسې بېکاره تاویږو خشته او نباشته دی سارا راش پلکې ته ماشان دغسې ځو کارونه نشته، کارونه ټول په ټپه ولاړ.
د غزنی د یک ولسوالۍ خاناغا تقریبا درش کلن ځوان دی. دی هم په دغه پلکه د کار په انتظار ناست او سندره لګولې ده. د خانغه په څیره کې زیاته مایوسي ښکاري. نوموړی وایي که یوې خواته زیاته ګراني راغلې نو بلې خواته کارونه یې په ټپه درېدلي دي. دی له طالبانو غواړي چې خلکو د دې کار په پیدا کولو کې بیړه وکړي.
یاره کاروبار خو بیخي مزه نشته. ده دغه څو ورځې کې موږ بېکاره یو، د کار بیخي درد نشته. دی باید کوشش وکړه چې کار کاریګر ته فایده وکړم، ځکه پانګونه کاروبار چالان شي.
دلته په لسګونو کارګر د کار په تمه ناست دي. د لارې پر سر د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده. یوې بلې خواته موټران تیریږي چې هر موټر لږ څوکه کېږي. ډلې ډلې کارګر ورزغلي، هر یو د ځان د کار صفت او د تلو سفارښتنه ورته کوي. وایي تر نورو ډېر کار درته کوم. له دغه ځایه ډېر لږ کسان کار ته بیول کېږي، خو دغه کارګر له طالبانو غواړي چې حالات کنټرول کړي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او د ګرانۍ مخه ونیسي. د طالبانو مشران بیا ډېری وخت په خپلو خبرپاڼو، اعلامیو او ویناو کې د حالاتو د کابو کولو، خلکو ته د کار پیدا کولو او د ګرانۍ د مخې نیولو ژمنې کوي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زده زابل ولایت تخاکی افغان ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریدم د اسلامي امارت مشرانو ته. دلته دا زموږ ولسوالۍ چې کومې مرستې راغلي دي، داسې یو سړی چې طرف ولري په طالب کښې، هغه وروره وزي دا مرستې را وړي خپلو کورو یې سره ویشي. دلته د منطقې خلک یا کونډې یا مسکینان، یا هغه واقعي مسکینان هېڅ چاته هم نه دي ورکړې. ټول بس دغه خلک دي چې یوې روپۍ ته هم ضرورت نه لري، یعنی هغه خلک ور روان دي. نو له مسؤلینو هم دا غوښتنه د اسلامي امارت د مسؤلینو چې دغه ته دې پام وکړي او دغه سلیحات راولېږي، دا ولې دغه یې کوي، دا باید مسکینانو ته ورسېږي. وسلام.
د لغمان په ولایت کښې د حکم کومکونه چې شوي د خلکو سره، دا خلکو ته نه ورکول کېږي، مستحقینو ته نه ورکول کېږي. طالبان خپله محکسانو ته ورکوي، نورې چا ته نه ورکوي. وسلام.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو چې پیغامونه مو واورېدل، د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې راته پرېښي وو. کور مو وزان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي وو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه مه هېروئ. په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. اوس په لاسمه څاروان نه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واورو.
نامعلومو وسلوالو په جلال آباد ښار کې دوه طالبان وژلي دي. یوې ځایي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل نن سهار شاوخوا 8 بجې نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار په لغمان اډه کې پر طالبانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه طالبان ووژل شول او درې ملکیان هم ژوبل شول. ناپیژاندو وسلوالو په لغمان کې یو دینی عالم وژلی دی. د لغمان د اطلاعاتو کلتوري ریاست مسؤلان د پیښې د تایید په ترڅ کې وایي چې تېر ماښام نامعلومو وسلوالو د لغمان د قرغۍ ولسوالۍ په چارباغ سیمه کې د یوه جامع جومات خطیب نورالوهاب د لمانځه په مهال وویشت. د اروپایي ټولنې مشرانو له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته په خپله لومړۍ غونډه کې د دفاعي مسئلو امریکا او له چین سره د اړیکو په اړه خبرې وکړې. تاجکستان وایي سږ کال به افغانستان ته 1,000,000 کیلو واټه برېښنا صادره کړي. آسترالیایي لوبغاړي وایي په هغه صورت کې چې طالبان د ښځو د سپورت مخالفت کوي، له افغانستان سره د ټیسټ لوبې د لغوه کولو په اړه د خپل هیواد د کرکټ بورډ د پریکړې ملاتړ کوي. نړیوال بانک وایي چې د منځنۍ آسیا اقتصادي وده ښایي د افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د ثبات په اړه د اندېښنو له کبله کمزوري دي. او د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي.
د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خپرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په هند کې له افغانستان څخه د 2,000,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت قاچاق شوي هیروین ونیول شول.
زموږ د عایداتي سرچینو د کشف ادارې تر 2 ټنه ډېر هیروین نیولي.
په یو بل راپور کې به واوري معتادینو له طالبانو څخه غوښتي چې د ناروغانو په ډول چلند ورسره وکړي.
طالبان راسی شیشکه پلاس کی ورور تلاشی مو کی هر شی چې راڅخه ګرد واخ یا ته ور ورته کی.
دا چې یو خان دیواله یو چا سره د نشې په مخنیوي کې څمرسته کولای شي، په دې اړه ملار وا پوس دی خلاصره مرکه کړی ده.
یو خمل ګره باید هغه ځانون په اړه دا سرته وایي ستاسو چیرې په نشاخته سي د تاسو خزبن پاتېږي او دوستان درڅخه پاتېږي.
د جمشید په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له امله د خپلو اولادونو لپاره یو خپلار نسوم.
چوی دی وهله نو دا خالي نشته امباله ولې نو کار وخت څنګه وکړي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اسلم ولې له خپلې میرمنې څخه د کسات اخیستلو په لټه کې ده.
زما ژوند دی ولې را تباکه، دومره لویه دښمني دی ولې را سره وکړه، ما خو ستا خدمتونه کول.
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. په هند کې له افغانستان څخه د 2,000,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت قاچاق شوي هیروین ونیول شول. هندي مقامات وایي چې دا مواد د قیمتي ډبرو په کانټینرونو کې پټ ایښودل شوي او د ایران د بندر عباس له لارې د هندوستان ګجرات ایالت ته قاچاق کړل شوي وو. که څه هم طالبان په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه څه نه وایي، خو سیاسي تحلیلګران وایي چې د وروستۍ میاشتې له نامعلوم وضعیت څخه د نشه یي موادو قاچاقونکو ډېره ګټه اخیستې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
کله چې طالبانو افغانستان په بشپړ ډول نیولی، نو د نشه موادو د نیولو په اړه هیڅ راپور نه دی خپور کړی، خو په دې موده کې د سیمې ځینو هیوادونو ته له افغانستان څخه نشه مواد قاچاق شوي دي. هندي مقاماتو تازه اعلان کړی چې دوی د دې هیواد په ګجرات ایالت کې درې ټنه نشه مواد نیولي دي. دوی وایي چې دا مواد د شوکانو په نوم قیمتي ډبرو سره یو ځای په کانټینرونو کې پټ ایښودل شوي وه. د هندوستان د ګجرات ایالت د کورنیو چارو وزیر هارش سنگوی رسنیو ته وویل دا مواد چې ټوله به یې تر دوه میلیارډو امریکایي ډالرو ډیره ده، لومړی له افغانستان څخه ایران ته او بیا د ایران له بندر عباس څخه هند ته قاچاق شوي وه.
زموږ د عایداتي سرچینو د کشف ادارې تر دوه ټنه ډېر هیروین نیولي او په دې توګه دوو ایرانیانو په ګډون اووه نفره هم نیول شوي دي. تر اوسه چې کومې څېړنې شوې ښیي چې افغانان هم په دې قاچاقو کې لاس لري او دوی د نیولو هڅې روانې دي.
موږ وغوښتل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د پروګرام او مافیایي ډلو په اړه د طالبانو د مقام نظر هم وپوښتو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم بریالي نه شولو. که څه هم پخوانی حکومت به هره میاشت د څو ټنو نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیولو او محاکمه کولو په اړه راپور ورکاوه، خو کله چې طالبان واک ته رسېدلي نو تر دې مهاله یې د نشه یي موادو او قاچاقونکو د نیولو په اړه کوم راپور نه دی خپور کړی. د سیاسي چارو شنونکي عباس فراسو وایي چې مافیایي ډلې د افغانستان د اوسني ناڅرګند سیاسي او امنیتي وضعیت څخه ګټه پورته کوي. ښاغلی فراسو وایي چې طالبان او د سیمې هیوادونه باید په ګډه له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي.
ناڅرګند وضعیت چې له څه مودې راهیسې په افغانستان کې واکمن شوی، مافیایي ډلو له دې وضعیت څخه ډېره ګټه اخیستې ده. که چیرې په افغانستان کې واکمنه ډله پر خپلو پولو کنټرول ډېر کړي، کولی شي چې د مافیایي ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي. د دې تر څنګ که ګاونډي هیوادونه هم پر خپلو پولو کنټرول ډېر کړي، د سیمې په کچه د نشه یي موادو د قاچاقو مخه نیول کېدای شي.
قاچاق مواد مخدر در سطح منطقه شود.
کسه هم د مرکزی آسیا ځینو هیوادونو له افغانستان سره پر خپلو پولو څارنه ډیره کړې ده، خو د راپورونو له مخې مافیایي ډلو له پاکستان او ایران سره په سرحدي سیمو کې خپل فعالیتونه ډیر کړي دي.
آیا پوهیدلاست چې د اسلام له نظره یو میرمن له خپل معتاد میړه څخه څنګه طلاق اخیستلی شي؟ په دې اړه به د مولوي احسان الحق حنفي خبرې واورو.
کله چې خاوند په سختو بد اخلاقیو باندې مبتلا وي، ښځه ترې متاثره کیږي، اولادونه ترې متاثره کیږي، حتی کورنۍ او ټولنه ترې متاثره کیږي. ښځه حق لري چې خلع وکړي. دویم، خاوند همیشه په کور کې جنگ کوي، جګړه کوي، ښځه وهي، اولادونه وهي، مشکلات جوړوي. خاوند نشي کولای چې د خپل میرمنې حقوق پوره کړي، نفقه نشي ورکولای، مجبوره کیږي چې خلع وکړي. همداسې د ښځې نور هغه ازدواجي حقوق نشي پوره کولای، یا لیونۍ ده، یا مرتد شو، یا اخلاق خراب شو، یا په سختو جرایمو باندې اخته دی. په دغسې حالاتو کې ښځه کولی شي چې اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي، د ټولو شواهدو په وړاندې کولو باندې. یو مسلمان قاضي حق لري چې د دوی په منځ کې خلع وکړي. دا خو شرعي عیوب دي په دې خلکو کې. اوس مثال، یو سړی معتاد دی په شرابو، معتاد دی په پوډرو، معتاد دی په افیمو، معتاد دی، دی ځان نشي ساتلی، بلکې دی په کور باندې بوج دی، دی په خپله مېرمنه باندې تاوان دی، د کور وسایل خرڅوي، د کور اسباب خرڅوي، د هغې ژوند خرابوي. نو دا خو هغه معقولې لارې دي چې ښځه قانونا حق لري چې مراجعه وکړي اسلامي محکمې ته او له دننه ځان خلاص کړي.
آیا پوهیدلاست؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین له طالبانو څخه غواړي له دوی سره د ناروغانو په ډول چلند وسي او د درملنې زمینه دې ورته برابره سي. ځینو معتادینو ازادي راډیو ته وویل څرنګه چې اوس په ښارونو کې د نشه یي موادو پلورل کم شوي، دوی حاضر دي چې په خپله خوښه نشه پرېږدي، خو کله چې دوی د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته ورشي، د دې مرکزونو کارکوونکي د امکاناتو د نه درلودلو له امله درملنه نه کوي. د معتادینو د درملنې ځینې چارواکي هم دا مني چې اوس ډیری معتادین په خپله خوښه د نشې پرېښودلو ته حاضر شوي، خو دوی د امکاناتو د کموالي له امله نشي بستري کولی. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په دې وروستیو اونیو کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د نشه موادو د خرڅلاو ځایونه یا ساقي خانې او د معتادینو د راټولېدو ځایونه نشته، ځکه نو معتادین په سختۍ سره نشه مواد پیدا کوي. معتادینو ته د نشه موادو نه رسیدل دوی اړ کړي چې په خپله خوښه د معتادینو د درملنې مرکزونو ته ورشي، خو په دې روغتیایي مرکزونو کې د ځینو ستونزو له امله نه بستري کېږي او د پخوا په شان خپلو نشو ته دوام ورکوي. د امان الله او فضل حق په نومونو دوو معتادینو ازادۍ راړېدو ویل طالبان دوی وهي او په زور یې د نشې پرېښودلو ته مجبوروي، خو کله چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته ورشي نو هغوی نه بستري کوي.
مارات اسلامی چې راغلی دی د اشتاد بستر کلینیک ته چې موږ په خپله زه دوه درې واره ورغلی یم چې ورسو په تحویل مو نه نیسي. زه وایم ولې مو نه چې وازه ډېر لغه عملیان ورغلي وایي موږ یاره بوجه د خرڅي نه لرو چې وارې کو ولې یې نه لرس وایي در مخو چې و او چا کومه کوی اوس یې موږ نه لرو د یوه نفر خرڅي موږ نه لرو یاره نفر په تحویل نه نیسو. طالبان راسي شیشکه په لاس کې وروره تلاشي مو کیاشه چې راڅخی ګرد واخیا ته ور ورته کې بالا یو څه شیش کې مو خیر کې وایي بلار څ خپل کوروته
مسله سابق لکه پخوا چې په بازار کې نشئی مواد ډیرو اوس نشته. موږ خوشاله یو او لنوی دولت څخه غواړو چې د نشئی موادو پلورونکي او نشئی موادو ځایونه ورک کړي.
د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د معتادینو د درملنې څه د پاسه اتیا مرکزونو مالي ستونزې د دې لامل شوي چې ډېری روغتیایي مرکزونه د معتادینو له بستري کولو څخه ډډه وکړي او یوازې معتادینو ته مشورې ورکړي. د طالبانو د روغتیایي کمیسیون مسؤلینو له روغتیایي سکتور سره په تازه لیدنه کې ویلي چې دوی هڅه کوي د مالي امکاناتو په برابرولو سره قراردادي شرکتونه دې ته وهڅوي چې د پخوا په شان له روغتیایي مرکزونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. خو دا معلومه نه ده چې د دې غونډې په اجنډا کې د معتادینو د درملنې مرکزونو موضوع هم شامله وه که نه. د فراه ولایت د معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤول عبدالودود انوري هم د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مالي ستونزې مني او وایي چې د معتادینو درملنه ټکنۍ شوې ده.
از زمانی که همه تحول به وجود آماده
لکومی ورځی راهیس چې په افغانستان کې بدلون راغلی، په مجموع کې د صحی خدماتو په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي. د معتادینو د درملنې د مرکزونو د خوړو او درملو قراردادونه بند شوې دي. موږ د مهال دوه اتیا معتادین چې په زوره دلته راوړل شوي بستري کړي دي. اوس رښتیا هم چې د نورو معتادینو د بستري کېدو لپاره ځای نه لرو.
گرفتن بیشتر مریضارو ندارم کنم و برای فیلنم قدر ظرفیت دارم.
د معتادینو د درملنې خدمات په داسې حال کې کمیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بې سرپناه معتادین ډېر شوي او له مرستندویه ادارو څخه یې غوښتي چې له روغتیایي مرکزونو سره د مرستې له لارې د اعتیاد د ډېرېدو مخه ونیسي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي چې په نشو باندې د ځوانانو د اخته کېدلو لوی لامل ناوړه او معتاد انډیوالان دي. دا چې یو ښه انډیوال له یو چا سره د نشې په مخنیوي کې څه مرسته کولای شي، یو انډیوال تر علاج وروسته څه وکړي چې ناروغ بیا په نشو اخته نه شي، او د علاج په بهیر کې د انډیوال مرسته څومره مهمه ده، په دې اړه مې له ارواپوه صدیق الله سره مرکه کړې. او په پیل کې مې پوښتلی چې یو څوک باید څه ډول انډیوال غوره کړي چې له نشو څخه وژغورل شي.
انډوال انتخاب خو تر ټولو ډیر زیات مهم انتخاب ده. نو څوک باید یو داسې انډوال د ځان لپاره انتخاب کړي چې هغه له بېجایه ګرځېده څخه، له بېجایه مجلسو څخه، او له بېجایه ناستې ولاړ څخه، او له نشه خلکو څخه باید ځان وژغوري. ځکه که داسې یو انډوال سره ته ملګرتیا وکړي چې هغه په نشه اخته وي، دا اتمن په مرور د زمان سره که ته هر څومره ځان وساتي، خو هغه تاثیرات داسې لري چې د هغه تر اغېز لاندې راتلی شي. هغه باید داسې فعاله شخص وي، له نشو څخه خلاص خلک وي، له بېجایه ګرځېدو څخه خلاص خلک وي. داسې ملګری باید ځان لپاره انتخاب کړي چې مثلا د تا حالات وڅاري، د تا رفتار او کردار وڅاري، او هغه تا ته یو داسې انډوال انتخاب کړي چې هغه تا ته سمه لار وښيي، او ته باید د هغه خبره باید ومنې. ځکه چې هغه دوست تا ته داسې ټیک ښيي که ته چېرې دغه دا عمل وکړې، په ټولنه کې منفر کېږي، خلک څخه متنفره کېږي، خلک له دې شان څخه کرکه لري. مثلا په عرفي مسایلو کې، په اسلامي ارزښتونو کې، تاسې باید عمل اجرا نه کړي. اوس مثلا لکه نشه سي ده چې هغه تا ته توصیه وکړي او سمه لار ته رهبري کړي، د هغه خبرې ته هم باید ډېره زیاته توجه او احترام ورته ولري. نو خلک تاله مرګري څخه پیژني چې ته نشه یې او که فعاله سړی.
په عمومي ډول همزولي یا انډیوالان په نشه د اخته کېدو او برعکس د نشې په مخنیوي کې څومره رول لري؟
یعنې که څوک له نشه اخته خلکو سره ګرځي، ناسته ولاړه وي، نو اتمن به د هغه تر تاثیر لاندې راځي او په نشه به ورسره اخته کېږي. او برعکس که هغه څوک چې یو ښه انډیوال ولري، ښه فعاله څوک ولري، مثبت فکر لرونکی ولري، نو هغه بیا کولی شي د نشې څخه وژغوري.
یو ښه انډیوال له چا سره د نشې د مخنیوي لپاره باید څه وکړي ستاسو په نظر؟
یو ښه انډیوال باید لطفا هغه خلک ورته وښيي چې څوک په نشه اخته دي، د هغو ژوند، رفتار، کردار. مثلا یو څوک چې په نشه اخته وي، هغه غلاوې کوي، جرمونه کوي، په ټولنه کې منفور وي، نو یو مثبت فکر لرونکی ملګری باید ده ته دا ټول شیان ور په ګوته کړي. که چیرې ته په نشه اخته سي، نو له دې ټولو شیانو څخه، له خپلوانو څخه، له قریبانو څخه، او له خو دوستانو څخه، له دې ټولو څخه به ته جلا یې. یو ښه ملګری باید هغه زیانونو په اړه داسې ورته ووایي چې مثلا که ته چیرې په نشه اخته سي، له تا څخه ښه ژوند پاتېږي، قریبان درڅخه پاتېږي، او دوستان درڅخه پاتېږي. او هغه ځانګړتیاوې هم ورته ووایي چې مثلا که څوک په نشه نه وي اخته، د هغو خلکو ژوند او د هغو خلکو ژوند چې په نشه اخته دي سر پرتلی کړي، نو هغه بیا هغه ته ښه قیمت ورکولی شي. او یو څوک تر هر چا په ملګري ډېر زیات باور کولی شي، او ډېره زیاته ناسته ولاړه یې له ملګري سره وي. کوم یو ملګری د کوم فکر خاوند وي، کولی شي بل ملګری هم د دې فکر خاوند شي. که چیرې هغه په نشه موادو اخته وي، کېدای شي په نشه موادو اخته شي. او که چیرې هغه یو فعاله او مثبت فکر لرونکی شخص وي، نو کېدای شي خپلې اغېزې لاندې راولي. او یو ملګری باید بل ملګری همیشه وڅاري، یعنی مثلا له چا سره ناسته ولاړه کوي، له چا سره د کاروبار ده، له چا سره د رفتار او کردار ده، مثلا نن څنګه وي، پرون څنګه وي، او مثلا دا ټول شیان باید وڅاري.
تر علاج وروسته انډیوال څه وکړي چې ناروغ بیا په نشو اخته نشي؟
باید ملګری د هغه مخکنی، مثلا چې دی په نشه موادو اخته و، له کورنۍ لرې وو، له قریبانو لرې وو، خلکو ځینې کرکه او نفرت کوله، هغه شان ور یاد کړي. او بل چې ډېر زیات رول کې لري په دې شانو چې دی بیا په نشه اخته نشي، په دې کې باید د روحاني ملایانو توصیه هم ډېره زیاته مهمه ده. نو هغه اضرار باید په روحاني ډول هم ورته وکړي، او هغه مثلا په بدني لحاظ چې تا بدن ته څونه ضرر لري، له دغو ټولو شیانو باید دی هغه تزکیه ورته وکړي. او که چیرې ته بیا هم په نشه اخته شې، نو بیا به دا رقم بیا له ټولنې لرې شي. او بل باید خپل ملګری باید ده ته دا زمینه برابره کړي چې دی یو ځای مصروفه کړي. او که چیرې دی بیا کار په خپل کور کې پاتې شي، مثلا په کلي کې دوری دوری ګرځي، هغسې په ښار په کوڅو کې ګرځي، مجبور دی بیا د غټ له وجې بیا ولاړ شي زړو انډیوالانو ته. او بل چې ډېر زیات مهم ده، هغه دغه ملګری باید یو بل داسې ملګری چې په ده باندې تاثیر لري، په د نشه اخته کس باندې داسې یو څوک دغه چې په ده باندې زیات تاثیر لري. او خپله کورنۍ هم باید داسې ځان ملګری کړي چې هغه هم ده ته داسې توصیه وکړي چې که دغه نشه ته پرېږدې، که ته چیرې جوړ شې، که مو په تا باور کولی شو، او ته هم هغسې یو روغ شخص پر کمند کار کول، نو دغه انډوال باید هغه کورنۍ له ځان سره ملګری کړي. نو دغه ټول کولی شي چې یو ښه ملګری ده ته دا کارونه وکړي، او دغسې یو څه ترسره کړي چې دی له نشې څخه خلاص.
انډوال د علاج په بهیر کې څومره مهم دی؟
د انډوال هر خبره یو انډوال مني، لکه څنګه چې په نشه اخته کوي، دغه سی له نشه څخه د خلاصون په دپارم د غمره مثبت تاثیر لري. خمرګره د د علاج په بهیر کې مثلا د پښتنه کول شي، د مراقبت کول شي، د ته دغه سی د تسکین خبرې وکي، او د داسې روحیه ورکي، او یو داسې فکر ورکي چې ته بیا راوځي، بیا هغه څوک نه یې چې مخکې ته نشه وي، دی وڅاري. او بل دغه کورنۍ چې اړتیاوې دی لري، هغه کوم په نشه اخته کس دغه کورنۍ هغه اړتیاوې باید پوره کړي، تر څو د زړه ډاډه وي او زړه یې تسکین وي. او بل باید هغه حالات وڅارل شي، چې هغه مثلا کوم خواته د روغتیا خواته ده یا نه ده یا خپه ده یا څنګه مثلا داسې په روحي لحاظ هم باید تشویق کړي ودی ته ستاسو جوړیږي نور انشاءالله مشکلات نشته او په داسې شیانو باندې باید ته فکر ونه کړې چې ما کورنۍ به څه کوي ما اړتیا به څنګه وي نو دا شان د علاج بهیر کې یو مرګره ډیر زیات تاثیر لري.
د نشې موادو د کیفیت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت 15 کلن جمشید له 1200 کال راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په خواخه تکړه خټګر و او ښه ګټه وټه یې درلوده، خو اوس کار نشي کولای او د سوال له لارې د نشو لګښت برابروي. دا چې جمشید څنګه ولې محتاط سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما د نشې نه 2 کاله کېږي. دا چې مونږ مسکوله داسې به مسکوله چای شي دپاره ایشي دپاره، پس مونږ په دې پوه نه وو چې دې کې به اخته شو. دا سګرت په شان ده، یعنی چې وموهلو به مو کې هم نه وله هېڅ خبره نشته. وسرورو په کې اخته شو، عادت شو، هم داسې پاتې شو. تر اوسه په دې شی کې اروشته ی وخته ی لګی وهوی ګلکار یم زه خپله د بنیاد نه 1900 پورې سانکاری، خشکاری، پلاستر، کاشي، مزایی دا تغم کار نه وکول. یو دوه درې کلم کار وشو کولی، هغه نه بعد کار وغورځېدم. سړی خو د کار اصل چې وباسي د پوډرو باسي، دا نور نشي خو نه وباسي، دا خو بنیاد سړي خرابوي. چوي دې وهله نو ځان سړي نشي سنبالولی چې ځان سنبال کړي نو کار به څنګه وکړي. دا لکه تیزه غوندې ده، تیزه په کالي باندې واچوه هغه سوری کې د منځه وړي. سړی وخت شی د پوډرو مخې ته داسې وخت راغی چې ښځه مې رانه طلاق غوښته، لاړو ولایت ته او زه یې ته بندي کړم. اوس رانه بېله ده، 15 کاله کېږي چې نه یم تللی کور ته، نه خبر یم چې هغوی څنګه ده څنګه نه ده. خو دونه خبر یمه چې دوه اوخی میدي هغوی بهر ملک کې دي، ورسره مرسته کوي، کومک کوي، یعنی د کور خرڅ هغوی ورته ورلېږي. خدای قهر پچان ازل چی شي د عمل کې اخته کوي. مون چې اخته شي مون خامخ حکم غلطي شي وي کوم سو شي، خدای پاک دا کار کوم نیولې. خلک ما ته بد وي رد وي چې دا څنګه بي غیرت او چې دا عمل وکړو خپل صدا او اولادین نه تیر ولار، یعنی خپل لار ونه شو ما چې په دې پر سر ودارې کوم وجزه خپای ام چې ولی هم نشو کولی چې خپل لار شو ما چې اولادین ته مې تحصیل ته ورسو. ایا اولاد دا په پلار باندې حق لري چې تحصیل پیو کې ادب او تربیه تعلیم ارته ورته برابر کې، کور ورته جوړ کې، آینده ورته جوړ کې. الله تعالی مخ کې یعنی دوش کالانو ما خپ زمي توپ کې او ما حق ګرنه به مې کولای شو او دا عمل ته چرغ ورزیدلې ما هغه کار چې مخ کې به کولای وښ نشم کولای.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه مې لوکو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دو څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم په کور کې هیروین یا پودر ساتي، خو د هغه میرمن دا هیروین پیدا کوي او پر ډیران یې غورځوي. اصلا ته په دې کار سخت درد ورځي او له ځان سره اراده کوي چې له خپلې مېرمنې څخه به خامخا د دې کار کسات اخلي. دا چې اصلا به څنګه له خپلې مېرمنې څخه د دې کار کسات واخلي او وروسته به څه پېښه شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
د بکس کې ما پوډر ایښی و، اوس نه ښکاري. ښځې، او ښځې، چېرته یې؟
لاس مې بند دی، ډوډۍ پخوم.
وایم ډوډۍ پرېږده، له لوږې به نه مردارېږي. ته یو ځل راشه. یاره، یو خو د دې ښځې نه راشه، ته پوزې راغلی یم. خامخای بیا زما پوډر چېرته اچولی دي؟
دا دی راغلم. څه دې ویل؟
ما په بس کې د پوډر یوه پوړۍ ایښې وه، اوس نه شته. دا څه شوه؟
د غم پوړۍ دي سه. داسې راته ووایه چې زهر دې څه کړل.
ما ته به زهر وي، مانده خو اسان دي اسان. اوس دا راته ووایه چې پوډر څه شو. پوډر
هغه مې په ډیران واچول. څو واره مې درته ویلي دي چې خپل ژوند خو دې تباه کړه، اوس غواړې د اولادونو ژوند هم تباه کړي؟ د باندې ته پوسه او غم لړلي پوډر دی، کور ته ولې راوړې؟
اوس ښه شو. په کلي کې تربرونه پیغوران کوي او په کور کې دا راته تربوره شوه. څنګه ما ته پوډر را پیدا کړه؟ ګنه بوسه کېمې وباسم.
زه پوډر له کومه کمه؟ زه خو د پوډرو دکاندار نه یم.
باندې ماتشه، ولې زما پوډر ایسه ورځول؟
ښه مې وکړه، بیا هم دا کار کوم. دې کور ته به زهر نه راوړې، بس ته چې یوازې ته په زهرو کا کړې.
دې کور مشنه اوس څه شوې؟ اوس مانې نشاره وکړمه.
سر نے تڑلے سر میں درد ہے، پتا ہو دماغ میں باندھی رشتہ تو لکھا رہا دے پاس نسوار درتا راوڑم چنگ سو نسوار دے راوڑل
میں
سڑیا دے پاس نسوار خو مالی دلی دی دے نسوار رنگ بل ڈول نہ دائی تا نسوار دا سے سپین بخون گون دی
خاص ناسی نسوار دی دا ځای نه پیدا کېږي. ته یو ځل استعمال کا، بیا مو د سر درد و نه وینې. همدا اوس یې پزه کې کش کا.
سمه ده.
دا داسې نسوان دي چې ته به یې استعمالوې.
ڈاکٹر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځه په دغه چوکۍ کې نه. څنګه شو، معاینات دی وکړل؟
هو ڈاکٹر صاحب.
ته راکړه.
ها دادی.
تا ویل چې ځان می درد کوي، خو دې ګرځي، خوب نه لري او ګنګ سي.
هو ڈاکٹر صاحب، ام سي ام. خو په معایناتو کې څه دي؟
هغه به وروسته درته وایم. ته دا راته وایه چې کومه نشه خو به نه کوې.
نه ډاکټر صاحب، نشه نه کوم، یوازې د پزې نسوار کوم.
د پزې نسوار خیر دی، نورې نشې یادوم، مثلا چارس، تاریاک یا هیروین خو به نه څکوې.
نه ډاکټر صاحب، بل هیڅ نشه نه کوم.
په کور کې مو خو بل څوک هم نشه نه کوي؟
ډاکټر صاحب، میړه مې پوډري دی، په خوا به مې هر ورځ ورسره جنجال و چې دا غم لړلي پوډر مه څکوه. خو اوس څه نه ورته وایم.
نوس ولې څه نه ورته وایې؟
که زه جنجال ورسره وکم، بیا دا نسوار نه راته راوړي او دا نسوار بل ځای نه پیدا کېږي. بس یوازې د ته معلوم دی او بیل د نسوارو ما ته خوب نه راځي.
بس بس پوه شوم. زه اول ایران شوم چې په معایناتو کې دې راغلي چې ته پوډري یې، خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم.
څه شی زه پوډري شوې یم؟ ما خو هېڅکله پوډر نه دي څکولي، نو بیا څنګه پوډري شوم؟
تا خپله ویل چې میړه مې پوډر څکول، نو ما به جنجال ورسره کوو. نو د دې لپاره چې میړه دې په ارامه خپله نشه وکړي، ته یې هم په نشو اخته کړې.
زه یې څنګه په پوډر اخته کړم؟
ما ستا د نسوارو بوتل هم لابراتوار ته ورواستو. له دې معلومیږي چې میړه دې د پزې په نسوارو کې هیروین ګډول. ته په دې ډول پوډري شوې.
ستا ژوند خو مخکې لا تباه شوی و، زما ژوند دې ولې را تباه کړه؟ دومره لویه دښمني دې ولې را سره وکړه؟ ما خو ستا خدمتونه کول او هېڅ وخت مې بد نه دي در سره کړي، ته څنګه میړه یې؟ زما سره دې ولې دومره جفا وکړه؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.